د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د چهارشنبه ورځ ده، د اسد 14 نیټه ده، د 1398 هجری لمریز کال. د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجله تر شپږنیمو بجو د خوځمو خپرونې د نن ماښام تر 2 بجو پورې دي. په خپرونه کې ورسته له کابل او ولایتونو تاسو ته پر مختلفو مسئلو باندې رپورټونه لرو. خو اول خبرونه سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د طالبانو نننۍ برید په سختو ټکو غندي. ملګری ملتونه په طالبانو غږ کوي چې انتخاباتو ته له ګواښونو لاس واخلي. د هرات په ښار کې نننۍ چاودنې 8 کسه ټپیان کړل. او روسیا خواشینی څرګندوي چې په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه د جان هینسمن د دندې په مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو یو فرصت له لاسه ورکړل سو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د کابل نننۍ برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره په ولسي خلکو او عام المنفعت تاسیساتو تروریستی بریدونه کوي. بلخوا اجرائیه ریاست هم دغه برید غندي او وایي چې طالبان په دغو ډول بریدونو غواړي د انتخاباتو مخه ونیسي. کورنیو چارو وزارت وویل د کابل لویدیځ ته دغه موټر بم چاودنې په نتیجه کې د څلورو پولیسو په شمول 14 ولسي خلک مړه او 145 نور ټپیان شول چې اکثریت ولسي خلک دي. د پیښې دوه عیني شاهدان وایي
همچی یک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پاهم سعی کردم هم شیشای نما خطا خورد، آمد دو سه تش دپایم در آمد.
پس بارم پیش شام شیشه بودیم که اگر هم پس خیز دیگه اطلاع پیدا نکدیم.
طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز په نښه کړی. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه یې د کابل په دریو برخو کې د مخکنیو اطلاعاتو له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې یې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړی او دوه داعشیان وژل شوي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وشل شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي خلک د خپل قانوني حق په اساس په انتخاباتو کې ګډون کوي، نو نه ښایي چې وګواښل شي او یا زور زیاتی ورسره وشي. د یوناما اعلامیه په طالبانو غږ کوي چې د ولسي خلکو درناوی وکړي او وی ساتي. طالبانو ګواښ کړی چې هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي په نښه به شي. د جمهوری ریاست انتخابات د تلې په شپږمه ترسره کیږي. چارواکي وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله 8 کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې د دو ټپیانو وضعیت نازک دی.
متاسفانه
چاشت امروز یک موتر فلانکوش لینی در پا فلانکوش موتر که چسبکی ماین ایخی و نن غرمه و چود ده دو تا پیانو حالت نازک دهیم. ده برید مسئولیت چا پا غاله نده یخیستهیم. روسیه خواشینی څرګندوي چې په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه د جان هینسمن د دندې په محل د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو یو فرصت له لاسه ورکړل شو. جان هینسمن جی آر د خپل دندې تر پیل یوازې 2 کال وروسته استعفا وکړه. په مسکو کې د نوموړي د دندې په محل واشنگتن په روسیې بندیزونه ولګول او د ویل لانجې له امله دواړو هیوادونو د یو بل یو شمیر ډیپلوماټان وشړل. داسې اوازې شته چې امکان لري ښاغلی هینسمن جی آر د یوتا په ایالت کې چې د زوکړې ځای دی یو سیاسي مقام ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته د سه‌شنبه د ورځې په لیکې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هېواد په ختیځ کې یې د توپونو پر ډزو 4 عسکر ووژل شول، د روسیې ولسمشر سره په تلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فوراً تلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پیښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکراین د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکراین ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به یې وروسته څرګند شي. کرملن د دغو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دي ویلي. او یوې چینایي کمپنۍ د قرغزستان د طلا په یو کان کې وروسته تر دې خپل کار وځنډاوه چې د کمپنۍ د کارکوونکو او ولسي خلکو ترمنځ نښتې وشوې. مرستیال صدر اعظم کوبات بیک بورونوف نن وویل چې د ژانګجي د کانونو کمپنۍ په سیمه کې د چاپیریال ساتنې د یو کمیسیون تر څیړنو وروسته دا کار د ځنډولو پریکړه وکړه. د بورونوف له دغو خبرو چې تفصیل یې ترلاسه نه شو دوه ورځې مخکې سلګونه سیمه ییز خلک د قرغزستان په ختیځ کې د سلطان سری کان ته څیرمه د کمپنۍ له کارکوونکو سره ونښتل. خلکو غوښتل چې کمپنۍ او کارګر یې سیمه پرېږدي. د قرغزستان روغتیا وزارت وویل د دغه اخوډب په ترڅ کې 30 چینایي کارکوونکي ټپیان سول، خو کوم یوې په روغتون کې بستر نه شو. دا څرګنده نه ده چې څو کسه قرغزان په نښته کې ټپیان شوي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي راډیو خبرونې اورئ. 6:30 دي. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن په کابل کې درنه چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا څوار رستنه مړی دي او تر سلو زیات زخمیان دي. په همدې مسأله باندې رپورټ لرو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستن
نن د گئیت شاوخوا 4 بجې دوی غختل د کلګي په کم کې د درېم لوا په قرارګاه باندې انتحاري او انفجاري برید وکړي.
مسرت خوړم موږ یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه پیدا کړه. د کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته رپورټ لرو او همدارس په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره پر روانو انتخاباتو چې کومې هلې ځلې روان دي او انتخاباتي کمپاینونه کېږي پر دې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او په ولایتي رپورټونو کې به له هلمنده په یوه رپورټ کې واوري.
دا د خلکو ډیر غټ اندیښنه ده او خلکو ته به ډیر غټ زیانونه واوړي. غټ د عام خلکو د فاره دی واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفه کې جدي ونیسي. واکسین باید لاسي. واکسین د عام خلکو د فاره دی.
په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر لانجې ته کتنه لرو. د خبرونی اول رپورت مو له کابل دی. د کابل په لویدیس کې د کوټسنګي ته نږدې نن چاودنه وسوه او په دغه درنه چاودنه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا څوار رستنه وژل سوي او تر 1550 تنو زیات زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د دغه نننۍ پیښې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت په یو خبري ناسته کې ویل چې په دې موټر بم حمله کې سوار لستنه وژل شوی او 1550 نور ټپیان دي چې زیاته برخه یې ولسی وګړي دي.
تلفات امروز 14
دی. وای د نن ورځې تلفات سوار لستنه شهیدان لرو. همداشان 1550 ټپیان چې 29 تنه ملکی وګړي دي او نور ټول ملي پولیس دي. دا په روانونه کې دریمه چاودنه ده چې په کابل خار کې رامنځته کیږي. 13 ورځ د دې خار د 11 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دی. وی چاودنې لامل له نشه یي توکو سره د مبارزې 15 افغان کارکونکو وشل شول. همداشان د روانونه د یک شنبه پورز د خورشید ټلویزیون د کارکونکو د انتقال پر موټر د مقناطیسي ماين چاودنه کې 2 تنه وژل شول او 4 نور ټپیان شول. تیرونه بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستيال امر الله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر په دفتر ډلېزه حمله وشو چې لامل یې شل تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم د دغو چاودنو او انتحاري حملو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې ونه مانه، خو د کابل د نن ورځې د موټر بم حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه. ویل چې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د افغان حکومت مشرانو دغه حمله غندلې ده. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر محمد اشرفانی لقول لیکل شوی چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو په موخه پر ملکی وګړو او عام المنفیه تاسیساتو بریدونه کوي. همداشان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې طالبان هڅه کوي چې په دې ډول حملو سره انتخاباتي بهیر له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د کابل د ښار اتمی او 15 امنیتي حوزې او د غشان د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ترهګرو پر ضد تصفیوي عملیات کړي چې لامل یې د ترورستانو یو مهم مرکز له منځه وړل شوی او دوه تنه انتحاري حمله کوونکي پکې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت له لوري په یو خپره شوي خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د دغه عملیاتو له امله د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي دي. بلخوا یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان که څه هم د وسلوالو پر ضد په لویو ښارونو کې د دغه ډول عملیاتو کول ښه اقدام بولي، خو وایي بسنه نه کوي، باید کشفي او استخباراتي ارګانونه هر ډول حملې په نطفه کې خونسا کړي. لړډلی محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
باید ومنو چې د منګه استخباراتي بخش ډیر ضعیف دی. که ډیر ضعیف نه وای نو دا باید په دننه د دښمن په ځالو کې دوی باید نفوذ درلودای، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نطفه کې خونسا کړي وای، باوجود چې دوی تلاش کوي اما بیا هم دا کافي نه دي.
وروستۍ پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې لیوي خوا د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او له بله خوا په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوې دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه بهیر د ښه امنیت په هدف 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو ګمارلي دي. د دوحې په ناسته کې که څه هم د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار شوی، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکي وګړي د جنگ جګړو له امله وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو په جوړی تاسو بیا هر وخت کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر پاڼه هم واوري او هم یې ولولي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس azadiradio.com ده. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات ته ورسلو. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات تاسو پوهیږئ چې د میزان په نهه پاش پر منیټه باندې کیدونکي دي. د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو کمپاین د کمپاین وخت پیل سوی دی، خو داسې ویل کیږي چې په ډیرو ولایتونو کې که څه هم رسما د کمپاین وخت پیل سوی، خو انتخاباتي کمپاینونه هغسې نه دي لکه څنګه چې په پخوا کېدل. هغسې د خلکو ګڼه ګوڼه او د کاندیدانو شوق او جم و جوش نسته. د ازادي راډیو خبریالانو ته د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ویلي دي چې په دغه وخت کې کاندیدان د دې پر ځای چې ډیر کاندیدان د دې پر ځای چې خپل انتخاباتي برنامې تشریح کړي او خپل پروګرامونه خلکو ته ووایي، یو په بل باندې بې ځایه انتقادونه کوي. ناجیه ساپوی په دې اړه یو ځانګړی رپورټ لري.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنه.
یو ځل بیا یې په خپلو روز پاره ار ته رسول غواړو. دې ته رایه ورکوو چې همدا حالت دوام وکړي.
راسئ که په پاکه موږ چله موږ به مبارکي درکړو، خو که موږ انشاءالله تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته مه وځئ.
په داسې حال کې چې له کمپاینونو شاوخوا 10 ورځې اوړي، خو لا هم یو شمېر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وایي او یو بل تورنوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي.
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوې چې موږ اورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو، پرته له دې چې خپل هغه طرحې او برنامې او پلانونه له خلکو سره شریک کړي، دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي. د لوی خو یو تخلف حسابيږي. د اتنویمې مادې پر اساس باندې دا یو تخلف ده. د دې ترڅنګ یو د بل سپکاوی، یو بل ته توهین او تحقیر سره له دې چې کومک نه کوي دوی ته د کمپاین په اړه، د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي او آخر کې به موږ داسې اوجای ته رسېدلي یو چې نور به خلک په دې نه پوهېږي اوس چا ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل اکثره نماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لورې په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست په جړه وویل،
تاسو پوهیږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کېږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي. دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاین نو کې د یو برنامې په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت ته واضح کی ترڅو ملت د دوی ته رائے ورکي.
نو موري ویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه سرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو لخوا مطرح کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار بیا ویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو مر کمپاینی سرغړونی ثبت شوې دي. نوموړي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصولو څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي دوی به په وړاندې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې او د څارنې او ارزیابۍ خپلواکي کمیټې نن یو راپور خپور کړی دی او په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې 40% کارکوونکي د کانکور له هغې ځانګړې ازموینې چې د وزارت کې د مقررې لپاره اخیستل کیږي له هغه څخه پرته استخدام شوي دي. د دې ادارې یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له لوري چې ډېر زیات ډیپلوماتان بهرنیو هیوادونو ته استول شوي دي بیرته نه دي راستانه شوي او ډېر کسان چې په دغه وزارت کې کار کوي اصلا مسلکي زده کړې نه لري او په هغه برخه کې تعلیم نه دی کړی چې باید د افغانستان په خارجه وزارت کې دوی د کار کولو حق پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
لې اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې مستقلې کمیټې اعلان کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د کارکونکو د استخدام پروسه د سیاسي مداخلو تر اغېز لاندې ترسره کیږي. د دغه کمیټې غړي باری سلام په دې اړه د راپور وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې سیاسي نفوذ او مداخلو بهر ته دغه وزارت د کارکونکو د لیږلو پر پروسه هم اثر کړی دی. خاغلی سلام وایي په سلګونو افغان ډیپلوماټان په بهر کې د خپل ماموریت پایته رسیدو وروسته هیواد ته ندی راستانه شوي او د دغه وزارت اکثرو کارکوونکو ډیپلوماټیک زده کړې هم ندی کړې او په بهرنۍ ژبه هم نه پوهیږي.
روندهای استخدام و اعزام کارمندان در مجموع با مشکلات جدی
په مجموع کې د استخدام او بهر ته د کارکونکو لیګل لې جدي ستونزو سره مخ دي او کوم قوانین او مقررات چې شته هغه بیا په خټوګه نه دی پلي شوی. یعنی د تحصیلاتو د څانګو کاری تجربه د ژبې ارزونه او همدارنګه د ډیپلوماسۍ د کورسونو لستل او د قوانینو ډېرې موارد تر پښو لاندې شوی دي.
د فساد پر ضد د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې پر راپور کې د هم اشاره شوی چې ځینې ډیپلوماټان سره لدی چې د ماموریت موده پای ته رسیدلې بیا هم دندو ته دوام ورکوي. د دغه راپور په اساس د بهرنیو چارو وزارت 40% کارکوونکي د کانکور لازموینې پرته استخدام شوی دی. له 2009 میلادي کال نه تر 2010 کال پورې یوازې 2 ځله د کانکور ازموینه اخیستل شوی چې په نتیجه کې 8 کسان په دغه وزارت کې استخدام شوی دی. راپور دا هم وایي د بهرنیو چارو وزارت ځینې کارکوونکي د تړون د پای ته رسیدو وروسته هم پر دندو بوخت دي. خاغلی سلام وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه کارکوونکي چې له منظمې کړنلارې پرته استخدام شوي باید له دندو لرې او قضیې لوی څارنوالۍ ته ولیږل شي. د باری سلام د معلوماتو له مخې د دغه راپور څېړنې یې د 2010 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پیل او د 2019 کال په جنوري کې پای ته ورسولې. خو د بهرنیو چارو وزارت وایند صبغت احمدی دغه راپور ردوي.
تلاش اعظمی صورت گرفته تا از مداخلات
لوی حدس شوی چې د بهرنۍ مداخلو مخه ونیول شي او هغه کسان چې په بهر کې ګمارل کیږي باید په وزارت کې د ژبې سند وړاندې کړي او یو امتحان ورکړي. د بهرنۍ چارو په وزارت کې 50% کارکوونکو په بهر کې زده کړې کړي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې د ګډي کمیټې د راپور لمخې بهرنۍ چارو وزارت باید تر شپږو میاشتو پورې د ګمارنو او بهر ته د کارکوونکو د لیږلو لپاره د بشري منابعو د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې مخکې له دې هم د ولسي جرګې ځینو غړو او پخوانیو ډیپلوماتانو د هغو ډیپلوماتانو په اړه چې په بهر کې دندې پای ته رسیدلي او هیواد ته نه ستنېږي اندېښنې ښودلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ییزه خو په نړیواله کچه مهمه مسئله راواخلو. تاسې خبر یاست اوریدونکو چې د اګست په 15 نیټه د تیر دوشنبې په ورځ د هند د پارلمان کې راګیری وسوه او د دغې راګیری پر اساس د اساسي قانون 370 ماده لغوه سوه. د دې مادې په اساس باندې د هند په تر ولکې لاندې کشمیر کې منطقې خود مختاري درلوده. په یوازې د بهرنیو چارو، د مالي چارو او دفاعي چارو په برخه کې د هند د مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې و. نور د دغه سیمه خپل سیمه ایز اداره په نورو مسایلو کې د پریکړه کولو صلاحیت او حق درلود او خپل سیمه ایز پارلمان درلود. خو کله چې دغه 370 ماده لغوه سوه، د هند په تر ولکې لاندې کشمیر کې دغه خود مختاري له منځه ولاړه او مستقیما دغه سیمه د هند د مرکزي حکومت تر واک لاندې سوه. په دې اړه چې د پاکستان لخوا سخت غبرګون څرګند سوی دی، د مسلې نور جزئیات به اسمت څاروان په رپورټ کې وړاندې کړي.
د هند اساسي قانون د 370 مادې پر اساس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر اسامبلی واک لري چې د هغو قوانینو په اړه په خپله پریکړه وکړي چې د هند مرکزي یا ملي پارلمان یې تصویب کوي. د قانون دا ماده همدار از کشمیر ته د خپل اساسي قانون او بیرغ د لرلو اجازه ورکړې ده. پر دې سربیره د هند نورو سیمو اوسیدونکو حق نه درلود چې په دې سیمه کې مځکه واخلي او میشت شي. د کشمیر دولتي چوکۍ د کشمیریانو په لاس کې دي او د زده کړو او تعلیمي بورسونو په برخه کې ځانګړې ونډه لري. د دې قانون له تعدیل وروسته کشمیر د هغو قوانینو پر اساس اداره کیږي چې د هند نور وګړي طبیعت کوي. د هند مرکزی یا ملي پارلمان اکثریت چوکۍ اوس د صدر اعظم نریندر مودی تر مشرۍ لاندې د واکمن بھارتیا جنتا هندو ملت پال ګوند په لاس کې دي او دا ګوند له کوم مخالفت سره له مخامخې دو پرته نوي قوانین تصویبولای شي. د ګوند له کلونو راهیسې غوښتل چې د اساسي قانون 370 ماده لغوه شي او ادعا کوي چې دا قانون له هندوستان سره د کشمیر د یو ځای کېدو یا ادغام خنډ دی. خو د دې کار منتقدان وایي چې بھارتیا جنتا ګوند د هندوانو د ملاتړ لپاره د اساسي قانون د 370 مادې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د دې مادې له لغوه کېدو سره کشمیریان څه له لاسه ورکوي. خاص موقف چې د 1945 میلادي کال د مې له میاشتې کشمیریانو ته ورکړی شوی و، مسلمانانو او د کشمیر نورو اوسیدونکو ته اجازه ورکوله چې خپل کلتور او دود دستور وساتي. له بلې خوا له کشمیره د باندې د نورو سیمو اوسیدونکو چې تر اوسه په کشمیر کې مځکه او جایداد نشوای اخیستلی نور آزاد دي چې کشمیر ته کډه شي او د دې سیمې قومي جوړښت بدل کړي. دا احتمال هم شته چې جګړې او ناکرارۍ بیا زیاتې شي. په تیرو درو لسیزو کې په کشمیر کې 70,000 تنه وژل شوي دي. همداراز د هند پریکړه د هند او پاکستان پر اړیکو مستقیم اغیز لري. دغو دو اتمی هیوادونو له بریتانیا څخه له خپلواکۍ راوروسته تر اوسه په خپل منځ کې درې ځلې جګړه کړې ده. د اساسي قانون د 370 مادې د بدلون په باب د هند اقدام په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر روانو هلو ځلو هم اغیز لرلی شي. پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم او اساسي رول لري او که امریکا د کشمیر په مسأله کې د پاکستان د دریز ملاتړ ونه کړي، دا خبرې له مشکل سره مخامخ دی شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس په ورسو هلمند ته زموږ همکار الیاس دایی له هغه ځایه د خلکو پر دې اندېښنه چې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز دی او په کوچنیانو کې د پولیو مرض د زیاتېدو په حال کې دی رپورټ لري.
د بستروختون د عاجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان یې د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرې نه کوي، خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېره میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پېښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرې نه کوي، خو د هلمند د والي ویاندو مرزواک ازادي راډیو ته وویل پروان لمریز کال کې د پولیو څلور مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټول یې په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیارلس سوه اووه نوي کال کې د پولیو پنځه مثبتې پېښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي. نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده. موسقله ولسوالۍ کې دوه پېښې دي. واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پېښه ده. په دیارلس سوه اته نوي روان کال کې کومه پېښې ثبت شوې دي؟ د پولیو مثبتې پېښې یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، یوه په موسقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې.
د تیر 2013 میلادي کال د مۍ د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ویل جلسې وی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. عطا الله افغان ازادي رادیو ته ویل نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریځ به کله نرمیږي.
د ریاست سره د واکسین مسولین سره چې مشکې خبرې کړې دي، هغه هم وایي چې مشکې هغه اصلي علت او عامل دا شنه نه دي معلوم چې دا دی په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دی. تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې دا واکسین چارې بند دي، په ټاپه ولاړې دي.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پېښو شمیر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسولین هغه مال هیله ښودلې و چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره توافق ته ورسیږي، خو لکه چې ونه سو. څه موده وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسولینو د ښار د یو شمېر سیمو تر څنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. علت یې دا و چې یا سین اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دي او واکسین پکې نه تطبیقیږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېرې غټه اندېښنه ده، ځکه د عام خلکو دپاره د واکسین دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقي جدي ونیسي. واکسین باید لاسي، واکسین د عام خلکو دپاره دي.
د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې دمګړی په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په غشمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د پولیو د واکسین چارې په ټپه ولاړې دي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کومه کوزامه چې وروره د کارګر چې نیولې و دغه فیسې نو ورکې زموږ د کوزامه نه راکې، نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو یو ځای پرې راورسوئ. مننه، تشکر.
او چې دا د دې د دې د هغه خوښ لرم دا پېښ نه لرم ته په مرغاد ولسوالۍ د بدګس ولایت کې من مور ته دا مؤسسه د بدګس ولایت کې راځي چې راځي ته یا جمله یا تورخان خپل برامه کوي وای مو در کله نه والی ویل دي چې چلو څه بوجي وړه هغه وس خرج کړ وای دا د والی صاحب دي چې دا غوند خور وری به کولی دا د بلاس دا ورکوي دا مشان بلاس ورکوي مور ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلاس ورکوي والی خبره وای چې نو څه بوجي ما دی یو څه اګه زه خاص کوم په ټول اسلام سره په پیسې والی صاحب کراینه واخیستلې تورخان جمله مو ته دا خبره کی نو دا خوښ کوم چې خبره نور مخامات ته ورسه.
د خوستوره څخه حضرت الله ارمانی خبرې کوم. د خوستوري څخه زما دا پیغام ده چې د دولتي ساتونکو لپاره چې کوم پخوا شهیدان شوي دي، یو شهیدان شوي دي، هغوی د پاره کومې نمرې خاصه نمرې ګڼې ورکول شوي او دوی د شهیدانو او ورثینو کورنیو ته کومه خاصه پاملرنه شوي، او حتی دا چې هغه سرباز چې په هغه وخت کې شهیدېږي کوم خط لري نغدې پیسې په هغه وخت کې ورکول کېږي، هغه پیسې هم هم خوړل کېږي. خو د خوستوري په دې اړه باید دقیقه توجه ولري او دغه معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې خوړل کېږي او د نمرې ولې نه ورکول کېږي. وسم
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو څخه خبرونه او رپورټونه اوري اوریدونکو، زموږ خبرونه ادامه لري. یو بل خبري مجله پات ته چې اسما همکاران فرشته نګه او مقیم نایب او طاهر روشن صاحب درته وړاندې کوي. تاسو ته شراغ لاسه
تشکر همکار خوبم، شما خسته نباشین، شامتان بخیر.